په پښتونخوا کې د غرمې یو دولس بجې شوې دي. شاهین بنریما او تاسو ته په دغه یو ساعته خبري خپرونه کړې وم. په خپرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې وړاندې راپورونه او تبصرې لرو. ځینې ادبي او کلتوري راپورونه راسره هم شته. خو نومبې د مجید بابر نه د دې وخت خبرونه
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په قبایلی سیمو کې د سیاسي او آئینی اصلاحاتو لپاره یو اعلی سطحي کمیټه جوړه کړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر د هند په دور دني سفر تللی. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې بلیبیا کې د دې هیواد د سفارت دوه کارکوونکي تښتول شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ په قبایلی سیمو کې د سیاسي او آئینی اصلاحاتو لپاره د سرتاج دیس په مشرۍ کې د یوې اعلی سطحي کمیټې د جوړولو اعلان کړی دی. دا اعلان پسله هغې وشو چې کله د قومي اسمبلۍ د سپیکر لپاره نننۍ ټاکنو کې د قبایلي پارلماني غړو ټاکلې شوي امیدوار غازی ګلاب جمال د مسلم لیگ نواز ګوند د امیدوار سردار ایاز صادق په حمایت کې د ټاکنو نه دستبردار شو. تیره شپه د دغې کمیټې د غړو د نومونو او کار په اړه سرکاري اعلامیه جاري کړل شوې چې له مخې به د دې کمیټې پنځه غړي وي چې پکې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوس، د وزیر اعظم امنیتي سلاحکار ناصر جنجوه، د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسي، پخوانی وزیر قانون زاهد حامد نومونه شامل دي. دغه کمیټي به زر تر زره کار پیلوي او د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت تر څنګ د نورو اصلاحاتو په اړه به خپل تجاویز برابروي. د پاکستان د قومي اسمبلۍ د نوي سپیکر لپاره ټاکنې دا مهال په اسلام آباد کې د پارلمان په ودانۍ کې جاري دي. دا ټاکنې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د امیدوار سردار ایاز صادق او د تحریک انصاف د امیدوار شفقت محمود ترمنځ کیږي. د قومي اسمبلۍ د سپیکر عہده پسله هغې خالي شوې وه چې د پخواني سپیکر ایاز صادق په حلقه د پاکستان الیکشن کمیشن د بیا ټاکنو حکم ورکړی و. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر په یو رسمي سفر د هند پلازمینی نوی دلی ته تللی. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ تیره ورځ په ژواک خبري اجانس ته وویل چې حنیف اتمر به د دغه دوه ورځني سفر پر مهال د هندي سیال اجیت ډوال او نورو چارواکو سره ګوري. هغه زیاته کړه چې د ملي امنیت سلاحکار به د غرار د هندوستان د بهرنیو چارو وزیرې میرمن سوشما سوراج، د هندوستان د استخباراتي ادارې مشر راجندل کھنا، د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال ډاکټر جی شنکر او د دفاع له وزیر محوهر پریکار سره ګوري. غورزنګ وویل چې حنیف اتمر به له هندي چارواکو سره د سیاسي او اقتصادي اړیکو ترڅنګ د ترهګرۍ پر ضد د ګډې مبارزې لپاره پر سیمه ییزې همکارۍ خبرې وکړي. د نوموړي په وینا په دغه سفر کې د افغانستان له ملي امنیتي ځواکونو سره د هندوستان لخوا په نظامي او پوځي مرستو هم خبرې کیږي. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبرې وکړي، ارګ پر خپل دې دریش ټینګار کوي چې د اسلام آباد څخه غوښتنې هم هغه دي چې وي په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو له منځه وړل. تمه ده چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د راتلونکي تور پر ورځ امریکا ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د بهیر په ګډون پر بیلابیلو امنیتي مسایلو خبرې وکړي. د افغان ولسمشر ویان د مشال ریډیو افغان څانګې ته وویل د سولې له بهیر سره د مرستو هرکلی کوي، خو د پاکستان پوز باید د پاکستانی طالبانو د مرکزونو په سیر په قبایلي سیمو کې د افغان طالبانو مرکزونه هم په نښه کړي. د پاکستان پوز په خپل بیان کې وایي د جنرال راحیل شریف سفر به د نومبر له 15 تر 20 نیټې پورې دوام وکړي. د افغانستان د زابل سیمه ایز چارواکي وایي د دغه ولایت په ارغنداب او خاکي افغان ولسوالو کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه کې تر دا مهال شپږ 50 وسلوال وژل شوي دي. د زابل ولایت د والي ویان ګل اسلام سیال د مشال لیډیو افغان څانګې ته وویل یاد جګړه د ملا اختر محمد منصور او د ملا محمد رسول د مرستیال منصور دادالله د پلویانو ترمنځ ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې جګړه کې د دواړو لورو 350 نور وسلوال ټپیان شوي هم دي. تر دا مهال د اختر محمد منصور په مشرۍ د وسلوالو طالبانو ډلې سندي ویلي، خو د ملا محمد رسول په مشرۍ د وسلوالو طالبانو د نوې ډلې یو غړي عبدالمنان نیازی ویلي چې لومړی د ملا اختر محمد منصور د وسلوالو لخوا پر دوی حمله شوې چې یاد مرګ جوبلې رامنځته کړه. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو ناوړی. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د دې هیواد د سفارت دوه کارکوونکي تښتول شوي دي. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په بیان کې وویل د سفارت د اطلاعاتو یو چارواکي سلادیانا ستانکوویچ او د هغه ډرایور یوېسا ستپچ پرون سهار په ساحلي ښار سبراتا کې تختول شوې دي. بیان زیاتوي چې د تختول شو کسانو په اړه د معلوماتو او د هغوی په محفوظه توګه تر واپسې لپاره به تر خپل وسه پورې هڅې کوي. په دې اړه یې نور تفصیلات نه دي ورکړي چې دا کسان څنګه تختول شوي. په بلغراد کې د سربیا یو حکومتي چارواکي د خپل نوم نه خبرولو په شرط رویټر خبري ایجنسی ته ویلي داسې ښکاري چې دې کسانو ته لار نیول شوې وه او ډزې هم شوې دي. د سربیا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا خپور شوی بیان وایي د بهرنیو چارو وزیر اویسا داچچ له خپل لیبیایي سیال سره د موضوع په اړه خبرې کړې. وروستۍ خبر دا چې په بحر هند کې د سیاسي پناه غوښتونکو په یو زندان کې د بلوي راپورونه دي. د آسټرالیا د امیګریشن د محکمې چارواکو پخلی کړی دی چې دغه هیواد په کرسمس جزیره کې جوړ یو د سیاسي پناه غوښتونکو زندان کې بېقراري ده. دغه چارواکي زیاتوي چې د زیانونو راپورونه شته خو څوک ژوبل شوي نه دي. خو بلخوا داسې راپورونه هم شته چې پکې راغلي د دغه زندان ساتونکي پس له هغې تښتېدلي چې د دغې ودانۍ نه چاپېره جنګلې ماتې شوې او اور لګېدلی. دا بېقراري پس له هغې رامنځته شوې چې کله یو هغه پناه غوښتونکی مړ شو چې د مهاجرینو وکیلانو یې شناخت یو ایراني کوردي کس په توګه کړی او دوره د مخکې د دغه ودانۍ نه تښتېدلی و. د دغه کس مړی یوه ورځ پس د دغه جزیرې په بیخ کې موندلی شوی. د دغه کس د مړینې په اړه پلټنې روانې دي. مشال د خبرونو پای او اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنسو بیې زموږ همکار رابعه اکرم خان وړاندې کړي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.60 روپۍ او په 1.60 روپۍ. یو ریال په 1.20 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 1.80 روپۍ او په 1.90 روپۍ. یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 1.20 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د نهې په ورځ به پېښور او بونو کې وریځې وي او په کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 12، بونو کې 25 او 11 او په کوټه کې 21 او 8 وي.
اوردونکو خبرونه د موسم او کرنسی د حال خبر شوې پروانه خبرونه کې نور راپورونه تر څنګ دغه راپورونه اوریدئ شئ. مرکزی حکومت فاټا کې د اصلاحاتو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. په دغه اړه د قبایلي سیمو نه د پارلمان غړی شهاب الدین خان وایي
کمیټه به اوس خپل ټایم ټیبل هم ټاکي او بیا به زموږ سره وخت هم ټاکي چې هغه کله تیار شي زموږ خبرو اترو کول.
سیمه کې د سولې پروسه افغان حکومت وایي پاکستان کې د ترهګرو د مرکزونو په اړه امریکا د افغان حکومت د دریز مرسته کوي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی قبایلی نظام کې اصلاحات یو سنجیده معامله ده او باید په دې پسندیدګۍ سره غور وشي. سیمه کې د سولې پروسه افغان حکومت وایي پاکستان کې د ترهګرو د مرکزونو په اړه امریکا د افغان حکومت د دریز مرسته کوي.
مقامات امریکایی همواره با پشتیبانی از موقف افغان
او په ټانک کې د یو ادبي غونډې حال هم درک
کتل به د غاړې په زنځیر پورې ویدوم بیګا د فراق وړ یا په تصویر پورې ویدوم.
تر پای د مشال ریډیو سره اوس روزم ګړم به موجوده وفاقي حکومت قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم د بارنو چارو د سلاکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې یو 15 تنه کمیټه جوړه کړې ده. دا کمیټه به قبایلی سیمې په قامی بهیر کې د ورګډولو لپاره مرکزی حکومت ته خپل سفارشات وړاندې کوي. نور تفصیل اسلام آباد د ریاض موسی خیل پر راپور کې.
د وزیر اعظم هاوس لخوا د اتوار په ورځ ماسخوتن جاری شوی بیان کې ویل شوی دی چې د پنځه تنی کمیټې مشر با سرتاج عزیز وی او دغه د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ، گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب احمد خان عباسی، د کامی سلامتی لپاره د وزیر اعظم صلاحکار ناصر جنجوا او زاید حامد شامل دي. کمیټې به د قبایلی سیمو په اړه خپل سفارښتنې وزیر اعظم ته ورکوي چې دارنګ قبایلی سیمې هم په کامی بهیر کې شامل شي. د کمیټې د جوړښت په اړه مشال ریډیو د قبایلی سیمې باجوړ سره تعلق لرونکي د کامی اسمبلی د ممبر شهابالدین خان نه تپوس وکړو او دا هم چې ولې دې کې د قبایلی سیمو ممبرانو ته نمائندګي نه ده ورکړل شوې. نو د اوې
دغه پرشر په وجه باندې په دا ډېر زر کسانو د چناو شو، اوس به نه فردر به چې کوم دی کمیټي به اوس خپل ټایم ټیبل هم ټاکي او بیا به زموږ سره وخت هم ټاکي چې هغه کله تیار دي زموږ سره خبرو اترو کول. دا کمیټي د فاټا د پارلمنټریان د خصوصي کسانو چې باقي به ټول سټیک هولډر سره د هغې خبرې اترې کېږي او خبره هم په دغه درې پوینټ ایجنډا باندې کېږي. کومه چې پارټ آف پارلمنټریان لاسلیک کړې وه دا کمیټي د هغه لپاره جوړه کړې ده، به صرف دا کمیټي خپله فیصله نشي کولی.
د ده په خبره درې نقطو کې قبایلي سیمه ځان له صوبه جوړول، دې ته د آزاد کونسل درجه ورکول یا په خیبر پښتونخوا کې زم کېدل شامل دي. کله چې مشال ریډیو هم په دغه اړه د قبایلي چارو د کارپو او وکیل لطیف افریدی نه تپوس وکړو او دا هم چې د دې کمیټې به څه نتیجې مخې ته راشي، نو ده وویل چې ضروري وه دې کمیټې کې داسې خلک شامل وو چې په دغه سیمه او د دې په حالاتو پوهېدل. دې زیاتوي
جنرال عبدالقادر نه بغیر دا نور په فاټا باندې باړو پوهېږي نه، بلکې گورنر مخالف ته دې فاټا د ریفارم څخه پیدایشتو کار لپاره داسې ریفارم ورکړي چې زموږ په غاړه کې تیزنده ده. ډېر دا نه ښکاري چې دوی دا اراده لري چې د دې اصلاحاتو حمایت وکړي. البته دا مسله دومره ګرمه ده او دومره په تیزۍ روانه ده چې د دې نه به په قبایلي علاقو کې ډېر لوی مسله جوړه شي چې دوی دا اصلاحات ونه کړي او خپل به حکومت ته ډېر لوی تکلیف جوړ شي. بهرحال یو هغه دی دا کمیټي چې دغه مطالبې ته کم از کم حکومت راوړلو.
د یادونې ده چې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو او آئینی بدلون په غرض کمی اسمبلی ته یو بل هم وړاندې کړی شوی دی، کوم چې با سبا د نهې په ورځ د بحث دپاره پیش کیږي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی قبایلی سیمو کې اصلاحات یو سنجیده معاملې ده او باید په دې په پوره سنجیدګۍ سره کار وشي. دا خبرې نوموړي د اتوار په ورځ په خبر کې وی سیاسي غونډې ته کړې دي. غونډې ته د سېنات چیرمن رضا ربانی او د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو هم ویناوې وکړې. نور معلومات خالد خان راکړي.
دا جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی دا قبایلی ولس حالات بدلولو او فاټا ته نوې حیثیت ورکولو کې دا دوی ګوند هیڅ خنډ نه چوي، خو په کار دا چې دا ټولو ناول بې کوره شوي قبایلی ولس په کور کړي او په دې اکلا د هغوی رای معلومه کړي شي. د اتوار په ماښام پېښور کې د مولانا مفتي محمود په یاد کې رابلل شوې یوې دستوري ته د وینا په مهال مولانا فضل الرحمن زیاته کړه، فاټا ته نوې حیثیت ورکول یو سنجیده معامله ده او په کار ده چې دا ډېر په سنجیدګۍ سره حل کړي شي. اول تاسو قبایل چې زمونږ رونه دي د دې صوبې خلک دي، که چېرې تاسو غواړئ چې صوبه کې دې شامل شي نو نیغه خبره کوي، سرګند مخې ته راشه، زمونږ دې سره هیڅ جګړه نشته، خو قبایل به په تیارو کې نه ساتي. مولانا فضل الرحمن اول د دوی ګوند په ملک کې جمهوریت او جمهوری ادارې مضبوطول غواړي او په کار ده چې آئین او قانون دننه د ریاست ټول ادارې خپل خپل کار وکړي. هغه زیاته کړه چې ځینې قوتونه د ټوپک په زور خپل رای مسلط کوي، خو د هغوی ګوند د عقل او دلیل په بنیاد خبره کوي. د آئین په دایره کې دننه کار کوي، د دلیل په بنیاد کار کوي، د ټوپک سیاست نه د دلیل سیاست په کار دی.
جب ہم اس ملک میں اپنے ملک کے آئین اور قانون کے تابع رہے ہیں.
پادا کا دستور کی دا پاکستان سینٹ چیئرمین اور پاکستان پیپلز پارٹی مرکزی مشر میاں رضا ربانی پخپل وینا کی اوائل چی تیر وقتنو کی فوزی ڈکٹیٹرانو سیاسی گندنا او جمہوری ادارے دیو بل پزت روچتی کڑے وے او یوزل بیا زن قوتنا پا ملک کی جمہوریت کمزور کول غواڑی نو پکار دا چی ٹول سیاسی گندنا ددے پزت یو موٹی شی. دغه دستوری تا دا کامی وطن پارٹی مشر آفتاب احمد خان شیرپو دا عوامی نیشنل پارٹی غلام احمد بلور دا جماعت اسلامی لیکت بلوچ او دا پاکستان مسلم لیگ نواز پیر صابر شاہ هم گډون وکړو او خدای بخلی مولانا مفتی محمود ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
قبائلی سیمو کې اصلاحات هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. اوریدونکو څنګه چې موږ د خبرونې په پیل کې اوریدو حکومت کمیټه جوړه کړې ده په دغه اړه باندې په دې موضوع باندې زما همکار مجید بابر د قبایلی سیمو نه د سیاسي چارو د کارپو او پخوانی سفیر ایاز وزیر سره خبرې کړې دي او دغه نه پوښتلې دي چې دغه کمیټه با آیا واقعي قبایلی سیمو کې په اصلاحاتو کې څه کردار ادا کړي او کنه. په دغه اړه نوموړی وایي
گورا دے کمیٹے خو رمبنے مقصد داو چی دے فاٹا غڑو داوار خپل سارے دراولیو دا حکومت نخفاو نو دے خفگان زائراولو دا پارے جی جی جمال و دراو چی آبا الیکشن تا و داری نو حکومت تا دے فاٹا دے کسانو و دونا پکارو نو پا جلدی کے چی آگوی چوے آگوی سارے تسلیم کرل نو دا کمیٹی ور تا جوڑا کرا تاسو د فاٹا د خلکو چې څه غوی ډیمانډ وی څه غواړی هغه ته به دا خلکې نیوا به وری نو بیا و څه لار سره راو باسو. نو زما په خیال کې د دې کمیټې نور هیڅ مقصد نو سوای د دې نه چې د فاٹا د غړو د وټونو سپیکر صادق تا وګټي او جی جی جمال کې نو هغه د اوس به وټونو ورکي. او دویمه خبره چې کله د دوی بل په پارلیمان کې پیښ شي چې فاٹا په پښتونخوا کې ګډه کوي نو په هغه به په خبرو اترو کې وخت تیر کړي یا بل به د پارلیمان نه وغورځوي بهر به کې پاس به نه کړي مسلم لیگ به ورسره زما یقین دی چې ملاتړ ونه کړي. نو دا خې سرکاري لحاظ سے زه اندازه کوم خو که وګوره د پاکستان ہر مسالہ چکل ہے قبر تا چوی خخوی نو کمیٹی ورتا جوڑا کی
ایو دیر صاحب او تا استو معلوم ادا چھ دین مخ کی د خیبر پختونخوا گورنر سردار مہتاب عباسی میو کمیٹی جوڑا کرے وا د سے د قبائلی سیمو سره تعلق لرن کو سیاسی پارٹو سیاسی گوندونو د غسیب کمیٹی جوڑ کڑی دی تا سس گنئی چھ پ قبائلی سیمو کی د اصلاحات پاڑا د دی کمیٹو رول مهم دے
گورا دار طول خلق پرشتیا خبر کو دے قبائلی سیم سرا دفاتا سرا مخلص ندی نہ سیاسی گندنا نہ صدر اعظم جدا کمیٹی جوڑا کرے سیاسی گندنا نہ بیرا واخلو اگوئی چی جمع شوالی ولس پوائنٹونا باندے اتفاقی اوک بشمول دے مسلم لیگ نو یوے گنڈے تیزو وقتم دا دو درې کلمخ کې خبره و نو ما ورته چې عجبه ټوکې کوي چې تاسو ټول په دې متفق یاي چې د فاتا سره زیاتۍ کېږي نو دا د عین شیک 247 خو همدغه پارټیانو د 1973 د عین راوستو کې واچو فاتا وایسته د پارلیمان نه نو تاسو لار شي غړي خو ټول تاسو د پارلیمان کې سبا دا 247 واپس کئے لرے کئے امینڈ کئے فاٹا با واپس راشی مین سٹریم تا نو آغویم نکول غواری اسے سیاست کئوی آو صدر اعظم صاحب ہم ٹوکی ذکر کئوی چے مہتاب عباسی گورنر چے زمون دی دے آغا کمیشن جوڑ کرائی ہو او سو مغا مہتاب عباسی دا دے نوے کمیٹائی غلائی شو ممبر شو گویا کمیٹی او بوی اوڑا اوز بدا کمیٹی کینی جا با نوی تجاویز راولی او د خوان خبر ادا دا چې په دې کمیټای کې د حکومت په دې پنځه رکنی کمیټای کې یو قسم د قبایلی تسیمه نشته ټول ټوکی دي سړیا اسه کپته.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
ټاکل شوی چې د پاکستان د پوز سر لخکر به امریکا ته د سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې له اسلام آباد څخه دا تمه لري چې په خپل قلمرو کې دننه د افغان طالبانو مرکزونه بند کړي. د افغان ولسمشر ویان وایي چې د سولې د هڅو هرکلی کوي، خو له هر څه مخکې باید پاکستان د ترهګرو پر ضد بې توپیره اقدام وکړي. د احمد تکل راپور.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبرې وکړي، آرک پر خپل دې دریز ټینګار کوي چې له اسلام آباد څخه غوښتنې همغه دي چې وي په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو له منځه وړل. تمه ده چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف به د راتلونکي یکشنبه په ورځ متحدو ایالاتو ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې به د افغانستان د سولې د بهیر په ګډون پر بیلابیلو امنیتي مسایلو خبرې وکړي. د افغان ولسمشر ویان وایي د سولې له بهیر سره د مرستو هرکلی کوي، خو د پاکستان له پوځ څخه تمه داده چې د پاکستاني طالبانو د مرکزونو د له منځه وړو په شان په قبایلي سیمو کې د ډېره افغان طالبانو مرکزونه هم پنه خکړي. د ولسمشر ویان سید ظفر هاشمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
مقامات امریکایي همواره با پشتیبانی از موقف افغانستان گفت.
امریکایي چارواکو تل د افغانستان د دریز په ملاتړ سره ویلي چې د پاکستان لخوا د تروریزم پر ضد په مبارزه کې باید نور کار وشي او له تروریزم څخه باید د یوې وسیلې په توګه کار وانخیستل شي. لکه څرنګه چې پاکستانی ډلې په پاکستان کې دننه په حملو کې په نخښه کیږي، همداسې باید د افغانستان تروریستي ډلې هم په نخښه شي او د ښه او بد تروریزم ترمنځ باید توپیر ونشي. د پاکستان پوځ په خپل بیان کې وایي د جنرال راحیل شریف سفر به د نومبر له 15 تر 20 نیټې پورې دوام وکړي. د پاکستاني وجکپوري امنیتي مقام له فرانس پرس خبري اژانس سره په خبرو کې تایید کړي چې د جنرال شریف او امریکایي چارواکو په کتنه کې به د افغانستان د سولې د بهیر او په قبایلي سیمو کې د پاکستاني طالبانو پر ضد د روانو عملیاتو په اړه خبري وشي. اسلام آباد پر افغان طالبانو په تیرې د دې ډلې پر مشر مولا اختر محمد منصور خورا زیات نفوذ لري، خو په واشنگټن کې ځینې چارواکي په دې باور دي چې پاکستان له خپل دې نفوذ څخه په افغانستان کې د جګړو د ختمولو لپاره کار نه دی اخیستی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم څونه مخکې متحدو ایالاتو ته سفر کړی وو، خو د څارونکو په نظر د جنرال راحیل شریف سفر ښیي چې امریکا غواړي اړوند مسایل په مستقیم ډول د پاکستان له ځواکمن پاوځ سره مطرح کړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بزګه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کې بدرنګ زکه ده چې دا غمن لژوند سره نست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي
موږ ته اندو مې دي نور نه غوړي چې موږ به ګناه ځمنو ته بوتو ته کینی ټول تخته فلو غوړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د اسلامي دور ډلې یادایش فصلوالو وطن چې 13 میاشتې د افغانستان په غزنی ولایت کې تختولی او وجلې د زابل د امنیه کمانډانې مرستيال ویلي د دې کسانو مړی د زابل د شاجوی ولسوالۍ روختون ته لیږدول شوې دي. زمونږ همکار احمد تکل نور معلومات راکوي.
د راپورونو له مخې د داعش ډلې لخوا اووه تنه وژل شوي افغانان له هزاره قوم څخه دي چې څلوېښت ورځې مخکې په غزني ولایت کې تښتول شوي وو. رویټرز خبري اژانس د زابل د امنیه قوماندانۍ د مرستیال غلام جیلاني فراهي له قوله لیکي چې وایي پولیسو د هغو اووه قربانیانو مړي موندلي چې د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ له یو کلي څخه تښتول شوي وو. فراهي وایي په دې کسانو کې درې ښځې او څلور نارینه دي. نوموړی زیاتوي چې دا کسان په بېرحمۍ سره وژل شوي دي. دای همدراز وایي چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. هغه تصاویر چې د رویټرز اژانس خبریال ته ښودل شوي ښیي چې د دې کسانو مرۍ پرې شوي دي. د داعش وسلوالو په دې وروستیو کې د هیواد ځینو سیمو ته لاره میندلې او له طالبانو ناراضه وسلوال خپلو لیکو ته جذبوي. دا ډله هم له افغان حکومت او هم له وسلوالو طالبانو سره جګړه کوي. د دې ډلې نفوذ همدراز د هیواد له پولو وړاندې په بهر کې هم اندېښنې راپارولي. دا په داسې حال کې ده چې د زابل په دوو ولسوالیو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. چارواکي وایي دا نښتې په تیرو دوو ورځو کې د ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادالله د وسلوالو کسانو ترمنځ په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې شوي چې په ترڅ کې د دواړو خواوو شپږ پنځوس وسلوال وژل شوي او درې پنځوس نور ټپیان دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادۍ راډیو ته وویل په وژل شویو کې اووه څلوېښت کسان د منصور دادالله او نه د ملا منصور دي. د زابل د والي ویان وایي د دې دوو ډلو ترمنځ جګړه اوس مهال پای ته رسیدلې. د ملا منصور په مشرۍ طالبانو د دې جګړې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې، خو د دادالله یو ملګري عبدالمنان نیازي ویلي چې لومړی د اختر محمد منصور په مشرۍ وسلوالو د دوی د ملګري منصور دادالله پر کسانو حمله کړې ده.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویشت په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ له لارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې صفحه اورېدلی شي.
د عوامي نېشنل ګوند د ځوانانو تنظیم نېشنل یوت ارګنایزیشن تیر ورځ په پېښور کې خپل وړومبی قامي کنونشن را جوړ کړی و. دې کنونشن ته د ګوند د مشر اسپندیار ولی خان په ګډون د تنظیم مرکزي او صوبایي مشرانو هم ویناوې وکړې. شبیر جان نور حال راکوي.
دا کنونشن ته د اسفندیار ولی خان علاوه د نېشنل یوت ارګنایزیشن مرکزی او صوبایي مشرانو هم وینا وکړه چې پکې د پاکستان او چینا د اقتصادي رهداري او د کالاباغ ډیم علاوه پښتونخوا قبایلي سیمو او بلوچستان کې د پښتنو روښانه سباوونکو د ځوانانو په کردار باندې هم خبرې اترې وشوې. د دغه تنظیم صوبایي صدر سنگین مشال لیړو ته ویل
مونږ خپل ځوانان ارګنایز کړو، خپل ځوانان هم سیاسي تور موبیلایز کړو چې کم زمونږ سیاست ته د دې خاورې کمی مسلې دي، د خلکو کمی مسلې دي، پغه باندې دا د قام ځوانان چې کم دي دا پوه شي. دا غي د پاره مونږ خپل تنظیمونه د خوشاله خبره دار چې ډیر لږ وخت کې مونږ زمونږ خبره خلکو ته رسی او خلک پوه یې. هم
د دغه تنظیم یو بل غړي طارق افغان وینا وا چې د هر یو قام او ملک پرمختګ د ځوانانو خو روزنه سره تړلې وي او باید پښتانه ځوانانو هم په خړو روزنه وشي او چې پښتنو ته دا وخت څومره هم ستونزې را مخې ته دي د هغې په هوار کې خپل کردار ولوبوي.
د هر قوم ځوانان چې دا دغه قوم مستقبلي نن زمانہ کې چې پښتنو ته کومه مسلې را پیخي دي، کاغذ د شتګردۍ مسله ده، کاغذ د معیشت مسله ده، کاغذ نور زمنګ ترقی مسله ده، نو داغي وجه هم دا ده چې زمنګ د ځوانان په تیر وختونو کې اغیله اغه سیاسي تربیت او معاشي تربیت یا داسې نور قسم داغي روزنه نه ده شوي.
هم دغه تنظیم وایس پرزیدنت پلوشا بشیر مټه وایي چې باید د پښتنو په پرمختګ کې زنانه هم خپل کردار ولوبوي او په دې لړ کې دوی ته د ځوانانو سره سم موقع ورکړي.
د پښتنو پیغلو کردار ډیر زیات اهم دی، خو چې څنګه مونږه کتی شو په پریکټیکل سیاست کې مونږه هغه څه موقع مونږه ډیر زیات په ګران ځان لاره جوړو په سلو طریقو مونږه نن هم چې دلته راغلی مونږه چې څنګه خپل خیان دی وباسو. یو دې کې زه یو درخواست کوم خپل رونو ته چې پلیز تاسو خیان دی چې زموږ پښتني خیان دی ډیر لایق دی ډیر پوها کې پوره دی، نو تاسو هغه له موقع ورکړئ.
نېشنل یوت ارګنایزیشن ویان محسن داوڑ وینا تر مخه نېشنل یوت ارګنایزیشن دو کال وړاندې جوړ شو او په ډېر لږ موده کې یوازې په خیبر پښتونخوا کې د دې ځوانانو شمیره 15 زرو ته او دین علاوه په ټول ملک کې 50 زرو نه سیوا شوې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط ادا چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو اړ به شک چو
ډیر سخت روان تیر هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
اور دن کو درنگ شبیر په پختونخوا کې د غربي دورستنی بجی کېدون کې د مجید بابر نه مهم خبرونه ورو د خبرونه رسته د قامي وروړيوال مطبوعاتونه مهم ټکی وړاندې کوو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ په قبایلی سیمو کې د سیاسي او آئینی اصلاحاتو لپاره د سرتاجلس په مشارکت کې د یوې اعلی سطحي کمیټې د جوړولو اعلان کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دسمبر په 8 او 8 نیټه اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه کانفرنس کیدونکی دی چې پکې به د سیمې او نړۍ د مهمو هیوادونو او ادارو استازي ګډون کوي. د پاکستان د قومي اسمبلی د نوي سپیکر لپاره ټاکنې د امهال په اسلام آباد کې د پارلیمان په ودانۍ کې جاري دي. د ټاکنې د واکمن مسلم لیگ نواز بند امیدوار سردار آیا صادق او د تحریک انصاف د امیدوار شفقت محمود ترمنځ کیږي. د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حنیف اتمر په یو رسمي سفر دا مهال په هند کې ده. د ملي امنیت شورا ویان توقع ځن تیر ورځ په یو خبر اجازه ته ویل چې حنیف اتمر به د دغه دورنی سفر مهال د هندي سیال اجیت دوال او نور چارواکو سره ګوري. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبرې وکړي، ارګ پر خپل دې دریځ ټینګار کوي چې د اسلام آباد څخه غوښتنې هماغه دي چې وی په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو له منځه وړل. د افغانستان د زابل سیمه ییز چارواکي وایي د ولایت په ارغنداب او خاک افغان ولسوالیو کې د وسوالو طالبانو د دوه ډلو ترمنځ جګړه کې تر دا مهال شپږ پنځوس وسوال وژل شوي دي. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د دې هیواد د سفارت دوه کارکوونکي تړل شوي دي. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل د سفارت د اطلاعات یو چارواکي سلادیانا ستانکوویچ او د هغه ډرایور یوویس اسکیپچ پرون سهار په ساحلي ښار سبراتا کې تښتول شوي دي. په بحر هند کې د سیاسي پناه غوښتونکو په یو زندان کې د بلوي راپورونه دي. د آسټرالیا د امیګریشن د محکمې چارواکو پخلی کړی دی چې د دغه هیواد په کرسمس تجربه کې جوړ یو د سیاسي پناه غوښتونکو زندان کې بېقراري ده. دغه چارواکي زیاتوي چې د زیانونو راپورونه شته خو څوک ژوبل شوي نه دي.
مهم خبرونه مو ورده سرود اسلام آباد ته ریاض مساخیل د پاکستانی مطبوعاتو ځینې مهمه برخه وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري په تاپی ګیس پایپ لاین منسوب لیکلي. دغه لړکی جنگ ورسپانه وایي چې د پاکستان په ګډون ځینې ایشیایي ملکونه د ګیس بحران نه بچ کولو او دلته د صنعتي ترقۍ په خاطر د ترکمانستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د تاپی پروجیکټ په نوم د ګیس یو لویه منسوبه جوړ کړې شوې ده چې تر مخه به د ترکمانستان نه د افغانستان په لار پاکستان او هند ته درې بلیونه کیوبیک فټ ګیس راوستي شي او په دې اتلس سوه کیلومیټر اوږد پایپ لاین به لس ارب ډالر لګښت راځي. اداري وایي چې د ترکمانستان صدر خپل کنسورشیم ته په منصوبه د کار شروع کولو امر کړی دی او په 14 دسمبر باندې پاکستان وزیر اعظم او د افغانستان او هند مشران هم اشکاباد ته ځي چرته چې بدوی په شریکه د منصوبې باقاعده پرانیسته کوي. د دې منصوبې نه به پاکستان او هند ته 1.3 بلین کیوبیک فټ او افغانستان ته 1.5 میلیون کیوبیک فټ ګیس روزانه ملاویږي او دا منصوبه به 2018 کال کې سرته رسي. اداري اخیره کې لیکي چې باید دا منصوبه ډیره مخکې شروع کړې شوې وه خو د افغانستان نام نه د لاسه په دې تر اوسه کار نه دی شروع شوی او دې سره به نه یوازې ذکر شوي ملکونو کې صنعتي انقلاب راشي بلکې ورسره به د دغې ملکونو تعلقات هم ښه شي. خو د دې سره سره پاکستان له پکار ده چې ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبه هم مکمل کړي ځکه چې د دواړو منصوبو سره به د پاکستان د ګیس ضرورت پوره شي. او د دې ترڅنګ ایکسپرس وسپانه خپل اداریه کې وایي چې سندھ او پنجاب کې د بلدیاتي اوټونو دویمه مرحله روانه ده. د کوم د پاره چې به د روانې میاشتې په 19 نیټه وټونه اچول کیږي خو پنجاب حکومت الیکشن کمیشن ته خواست کړی چې د وټونو پورم نه جوړولو د پاره دی په ټولو پولینګ سټیشنونو پوز او رینجر ادروي. دارا سند حکومت سانګړ تر ټولو حساسه ضلع ګرځولې ده.
مطبوعات
ڈان ورځپاڼې د هیواد د پوز د مشر امریکا ته د سفر او غلطۍ د مصروفیتونو او د بزنس سټانډرډ نومې مجلې بیا په کابل کې د مازورو افغانانو لپاره د مصنوعي اعضاو جوړولو د یو مرکز پرانستل کېدو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. هارون باچا د دواړو لیکنو مهم ټکي وړاندې کوي.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي د امریکا د سفر پر مهال د هغې هیواد له چارواکو سره د جنرال راحیل شریف د خبرو مهمه نقطه ښایي د افغانستان امنیتي وضعیت وګرځي. په لیکنه کې د هغو پاکستاني چارواکو په حواله چې د پاکستان پوځ د مشر امریکا ته د سفر چې د روانې میاشت له 15 تر 20 نیټې به وي تیاری نیسي، ویل شوي چې جنرال شریف به د پینټاګون او همداراز د امریکا د خارجه وزارت له لوړپوړو چارواکو سره وویني. دا به د یو کال په موده کې د جنرال شریف امریکا ته دویم سفر وي. کتونکي د پاکستان په خارجه پالیسۍ کې د هغه هیواد د پوځ د زیات نفوس په پام کې نیولو سره وایي چې جنرال شریف به له امریکایي چارواکو سره پر مهمو موضوعاتو وغږیږي. لیکنه کاږي امریکایي چارواکي هم غواړي چې د پاکستان پوځ له مشر سره چې د لیکنې تر مخه پر دې سربیره چې د هیواد دننه د وسلوالو پر ضد جګړه کې بریاوې ترلاسه کړي، له افغانستان سره هم د اړیکو ښه کولو لپاره کار کوي وګوري او پر یادو موضوعاتو یې نظر معلوم کړي. لیکنه د باخبره سرچینو په حواله وایي چې جنرال شریف بل امریکایي چارواکو سره د یو لړ مهم امنیتي موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د روغې جوړې پر پروسه چې په دې وروستیو کې ځنډیدلې هم خبرې وکړي. نوموړی ښایي د امریکا حکومت ته وړاندیزونه ورکړي چې د افغان حکومت او طالب وسلوالو ترمنځ د سولې مذاکرات څرنګه بیرته پیلېدای شي. لیکنه وایي دا په داسې حال کې ده چې امریکا شاوخوا درې میاشتې مخکې د لکه کړې وا چې که پاکستان پر خپله خاوره د فعالو ترهګرو ډلو پر ضد کوټل اقدام ونه کړي نو ورته د ورکول کېدونکو مالي مرستو لړۍ به ودرول شي. بلخوا د بزنس سټانډرډ مجلې په یو لیکنه کې راغلي د هغو افغانانو لپاره چې په جنگونو یا بمی چاودنو کې خپلې پښې بایللې ډېر زر به د هند په مرسته په کابل کې د مصنوعي پښو جوړولو کار پیل شي. د افغانستان په حکومت کې د کارګرانو او شهیدانو او مازورانو وزارت مرستیال وزیر جمیلې افغان تیر سه‌شنبه په کابل کې د جیپور فوټ په نوم د مصنوعي اعضاو جوړولو د یو مرکز پرانیسته وکړه. نوموړي په دغه مهال په خپله وینا کې وویل دا مرکز به له هغو افغانانو سره چې پښې پرې شوي دي مرسته وکړي چې قدم واخلي او د عزت ژوند وکړي. په لیکنه کې د جیپور فوټ د مشر ډی آر مهتا خبره راغلې شوی چې ویلي دي دغه کم خرچ او د ښه کیفیت مصنوعي پخې د نړۍ په 28 هیوادونو کې خلکو ته لګول شوی او دا چې په ترڅ کې تر دې دمه شاوخوا 15 لک مایوبین د بیرته ګرځېدو جوګه شوی دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پاکستانی رسنۍ وایي تر ترکمانستان په ټاپی گیس پایپ لائن منصوبه کار شروع کړي او امکان دی چې دسمبر کې وزیر اعظم نواز شریف د اشکاباد د دورې پر مهال د دې رسمي پرانستو کی. دغه منصوبې د اهمیت او ضرورت په اړه له اسلام آباد ریاض موسی خیل راپور راکړي.
پاکستانی رسنۍ د ترکمانستان سرکاري خبری ادارې په حواله لیکي چې د ترکمانستان صدر پتاپی گیس پایپ لائن منصوبه د کار شروع کولو امر کړی دی او د دسمبر په 14 نیټه به د پاکستان وزیر اعظم د اشکاباد سفر کوي چرته چې به په باضابطه توګه د منصوبې پرانیسته کوي. مشال ریډیو په دغه اړه د پاکستان خارجه دفتر او وزیر اعظم هاوس سره تماس ونیولو خو دوی په دغه اړه هیڅ ونه ویل. د تاپی گیس پایپ لائن منصوبې تر لاندې به د ترکمانستان نه د افغانستان پلار پاکستان ته گیس راوستي شي کم چې به هندوستان ته هم اوړي. دا چې دغه منصوبه د پاکستان د پاره څومره ضروری ده په دغه اړه مشال ریډیو د هسکال پټرولیم د چیرمن ممتاز حسن خان نه تپوسو کو نو دوی چې پاکستان دا وخت توانای د کمی سره مخ ته او دلا د هر خوا دا کمی پوره کول پکار دي. د دې په خبره د تاپی گیس پایپ لائن منصوبه په ځای به پاکستان ایران گیس پایپ لائن منصوبه ډیره ګټور وي دی زیاتوي.
ګورې
کنړیوال دباو نوی نو بیا خو د پاکستان دپاره ایران پایپ لائن ډیر ګټور دی ځکه چې ایران د پاکستان ګاونډي ملک هم دی او هغوی تقریبا خپل کار هم سرته رسولی نو که په ایران بندیزونه نه وي نو هغه ګیس پاکستان ته ضرورت لیشي. بل دا چې د ترکمانستان کم کوینه ګیس روزي د هغې دا پته هم نه لګي چې دې کې څومره ګیس دی او دا به تر کومې د پاکستان ضرورت پوره کوي. بل افغانستان کې امنیتي مسله هم ده نو دې ته اړتیا کول زما په فکر یو سیکورټي خطر ده. د دې نه زموږ دپاره ایران پایپ لائن ډیر خدي
اس سے جو ایران پائپ لائن ہے وہ زیادہ بہتر ہے ہمارے لیے.
ہمداراز دا اقتصادی چارو یو بل کارپو او خبریال اکرام ہوتی وائی چتاپی منصوبہ کی یو طرف تد افغانستان او بلوچستان امنیتی صورتحال لوے خنڈ دے نبل طرف تد سرا د روس و امریکی مفادات ہم تڑی دی.
چتاپی منصوبہ چکم دا نو دے کے دعا مسئلے بھی یو مسئلہ دادا چی دا امریکی او دا روس پمنس کے دا پائپ لائن دا ترکمنستان پاکستان افغانستان پائپ لائن چی دے نو دا دا روس او دا امریکی منس کے دا دی باندے اختلافات دی. دویم مسئلہ دادا چی دا ایران چکم پائپ لائن دے دا ایران پاکستان ہند دا دی پائپ لائن پا بارے کے ہم روس تا تحفظات دی. انڈیا آلریڈی پا دی باندے دا خبر کړی چې دا پائپ لائن باندې نور دا منصوبه مخکې نه بوزي.
د ذکر دا چې تاپی ګیس منصوبې نه به هر ورځ 3.2 بلیونه کیوبیک فټ ګیس راوځي چې پکې به 1500 ملیونه کیوبیک فټ ګیس افغانستان ته او 1450 ملیونه کیوبیک ګیس پاکستان او هندوستان ته ورکړي کیږي. پائپ لائن به د هرات، کندهار، چمن، ډیر غازی خان نه په تیرېدو ملتان ته رسی چرته نه چې به هندوستان ته اړولی شي. په منصوبه به $10 اربا لګښت راځي چې پکې با ایشیائی ترقیاتی بینک ہوم مالی مرستے کوی. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی دی چې ځینې هیوادونو د ترهګرۍ په شک کې پاکستانی وګړي نیولي او بیا خپل وطن ته ستانه کړي دي. دی نوموړي زیاته کړې ده چې د یورپ یونین سره د پاکستان لوزنامې ځنډولې ده. د دې ګام سره په پاکستان او بهر هیوادونو ته په غیر قانوني توګه تللي پاکستاني وګړو څه اثر پرېوتی شي د منور شاه په راپور کې وو.
د پاکستان د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان د تیر جمعې په ورځ یوې خبري غونډې ته ویلي چې د یورپ یونین سره یې د غیر قانوني پناه غوښتونکو خپل هیواد ته د ستنولو لوزنامه ځنډولې ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د غربي هیوادونو له اړخه د ترهګرۍ په تور د پاکستاني وګړو د ایستلو لړۍ زیاته شوې ده. په یورپی هیواد چک ریپبلک کې په پاکستانی سفارتخانه کې یو اعلی چارواکي عمر احمد په دې حق ته مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دغه لوزنامې پر رڼا کې په 1300 میاشتو کې د دې هیواد نه درې پاکستانی وګړي خپل وطن ته ستانه کړی دي. نو موړې زیاتوي
ابھی اسی طرح کے کچھ 4-5 کیسز اور چل رہے ہیں. ابھی سٹیٹمنٹ کے بعد ابھی
دا محل ہم مونگ سرا دا 500 پاکستانی وگڑو دستنولو کیسونه روان دی. خوڑان دی با مونگ تا داخلہ چارو وزارت دا ڈول کسانو تصدیق رکھو. اوس با دا یاد وزارت لخوا دا دی روستی گام لواجی دا سلسلہ بانده شی. نو بیا هر یورپی حواد دا غیر قانونی پناہ غوښتونکو کو پا جیلونو کی دا ساتلو دا مودی پڑا جدا جدا قوانین لري چې دا غی مطابق بس مودا دا پناہ غوښتونکو کی پا جیل کی وی او کېدای شي چې بیا په دې هیواد کې او یا نورو یورپی هیوادونو کې د پناه غوښتلو لپاره خوشی کړی شي.
عمر احمد وای دې لړکې د خارجه چارو د وزارت لخوا دوی ته لا هم کوم احکامات نه دي راغلي. هلته په بهرني هیوادونو کې د پاکستانی وګړو د حقونو لپاره کارکونکي برنی فاونډیشن یو مشر سارم برنی وای د سره به نه یوازې یورپ ته په غیر قانوني توګه ورغلي پاکستانیان د مشکلاتو ښکار شي بلکې د ګام ته به یورپ یونین هم په خسترګ نه ګوري.
اس معاہدے کو ختم کرنے سے بہتر یہ معاہدے کو رینیو کریں اس کو نئے انداز
دے دی. لوزنامے دے ختمولو پر ځای پکار وا چې دا نو کړل شوی وي یعنی د موجوده لوزنامې نه نیمګړتیاوی لری کول پکار وو. دا راز به د یورپ یونین سره د پاکستان تعلقات هم نه خرابېږي او مسله به هم حل شي. مثلا په دې ورستو کې یو شمیر داسې کیسونه مخې ته راغلي چې پکې په غربي نړۍ کې پاکستانی وګړي د شک په بنیاد نیول شوی او خپل وطن ته ستانه کړل شوی. پکار ده چې دې لړکی پاکستان د دغه هیوادونو سره خپلې همکارۍ زیاتې کړي او د بی ګناه پاکستانی وګړو ته زورولو مخنیوي وکړي.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د انساني حقوقو د کمیشن مشر شیر محمد خان وای حکومت ته پکار دی چې په هر حال او هر هیواد کې د خپل وګړو حفاظت یقیني کړي.
طرف سے معاہدے مل رہی نے بیا ہو رہا کم ملکوں نے کیا کہ پاکستانیان بھی یا واقعی مردے کے تو جیلوں میں کی یا واقعی سر واقعی نسل سلوک رہی تو فرض کے معاہدے بھی نے معاہدے فیضہ بدائی ہوئی جاری کہنا بلغواڑی مردے کے تو عزت طور پر خلے کا یہ پاس نہیں دلته خپل وطن ته راشي. نو دا ډېر زیات سرګردونه خلک دي او مثلا چې د دوی وطن حالات داسې دي چې دلته خو خلک په مجبورۍ باندې شي، خپل کور ته نه چې پرېږدي په مجبورۍ وي، د ناچارۍ نه وي، او بیا چې تر ملک نه بهر داسې لاړ شي هغوی ته بیا دغه مصیبتونه هم پېښ شي. نو دا خو ډېر لوی د تشویش خبره ده، د پریشانۍ خبره ده.
نوموړی زیاتوي چې یورپ یونین لا د وړاندې نه په پاکستان د انساني حقوقو په برخه کې نیوکې کوي. د دې ګام سره به پاکستان په سفارتي توګه هم د نیوکو سره مخ شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
د خیبر پښتونخوا حکومت نن په صبح کې د پاکستان د قامی شاعر ډاکټر محمد اقبال ورځ مانځي. خو د ملت پال ګوندونو غړي وایي دا صبح د پښتنو ده، نو باید داغي د قامی اتلانو یادونه دی هم وشي. په دغه اړه تفصیل په دې راپور کې ورو. د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت د نومبر په 9 نیټه په صبح کې د پاکستان د قامی شاعر محمد اقبال د ورځې د نمانځلو اعلان کړی دی. خو د ځینې ملتپال ګوندونو مشران وایي چې دا صبح د پښتنو ده، نو باید د پښتنو د قامی اتلانو یادونه هم وشي. د قامی وطن ګوند د اطلاعاتو مرکزي سکرتر سلیم خان وایي هغه د علامه اقبال د ورځې نمانځلو هرکلی کوي، خو باید د پښتنو د کلتور، سیاست او تاریخ سره د تړلو لویو شخصیتونو ورځې د هم ونمانځلی شي. نوموړی وایي
زمونږ داسې شاعران لکه غنی خان چې د پښتنو یو ژبه ده او پښتانه په پاکستان کې یو قام دی، دا دومره لوی شاعر خوشحال بابا، رحمان بابا، دا داسې شاعران دي چې مطلب دی چې دوی صرف شاعری نه کړی، صرف خوبونه نه دي لیدلي، مطلب دی چې عملي جیلونه تیر کړي دي، تورې راغستې دي. داسې خلکو ته هم په کار ده چې د هغوی ورځې هم ونمانځلی شي، د خوشحال بابا ورځ ونمانځلی شي، د رحمان بابا ورځ ونمانځلی شي، د غنی خان بابا ورځ ونمانځلی شي. د خپلې پاټۍ د مرکزي سکرتري اطلاعات په حیثیت او د خپلې پاټۍ د مرکزي کمیټې د غړي په حیثیت بزدا خبر بالکل پختل پټه کې چې تا ته مسوي و انده کسه به پورته کوم.
په لندن کې مش د سیاسي او ولسی چارو کارپو فائق یوسفزی وای په پښتونخوا صوبه کې د پښتنو د مشرانو نه یادول خای چې د قام په هیڅ د دې تاریخي او کلتوري سفر او مبارزه احترام نکېږي.
لبد مرغه چون کې بری صغیر کې داس یو مصنوعي ریاست جوړ شو، او د اغه ریاست نخپل جبو نخپل اتلو نخپل سب کلتورو. نو دغه ریاست کې چې کمیش قانون او د دې د جبې د دې د کلتور او د دې د تاریخ ژوندۍ پاتې کېدل دغه د ریاست د پاره خطر ګڼل کېده. په دې وجه باندې د میسور نه، د دکن نه، د لکنو نه، د یو ځای بل ځای نه شاعران، ادیبان، اتلان دا راوستل شول چې د د خپل پکور کې.
د پښتونخوا اسمبلی غړی سید جعفر شاه بیا وایي چې د عوامي نشتلګون د واک په موده کې د پښتنو د ځینې اتلانو د قبرونو جوړولو پروژې پیل شوې، خو موجوده حکومت د دغه منصوبو سرته د رسولو لپاره هیڅ نه دی کړی.
د دې اتلانو چې کم مزارونه وو، نو هغه هم د دهشتګرد زوري د رحمان بابا مزار تاسو ته درک وي. موږ دا غیر ریهیبلیټیشن او دا غیر ریهیبلیټیشن سره د دوباره بیا جوړولو سره سره مونږ نور چې کم زموږ اتلانو هغه مرول ټولو دا غي کارونه پرو هغه خلکو ته پر راوي کې وړاندې کړو، او بیا چې کم زموږ نصاب وو په هغه کې مونږ دا کوشش وکړو چې مونږ هغه مشران چې چا حالي ذری کړی دی قوم نو سوکاله دا امن د کله ته پاره دا زده دا پاره هغه مونږ په نصاب کې شامل کړو. زه ډېر پاسور باندې وایم چې هغه کار چې مونږ څنګه کړو
سید جعفر شاہ زیاته کړی چې ډیر زر بعد د صوبې په اسمبلی کې د پښتونخوا د سیاسي، مذهبي، ادبي او کلتوري شخصیتونو د کار او زیار نه د زده کړې په غرض د هغوی د ورځو لمانځلو لپاره یو قرارداد وړاندې کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د خوست هغه زرګون اوسیدونکي چې په خوای په پاکستاني او پاسپورتونو د سعودي عربستان د کار او مزدوري ویزه خسته او لکلونو کلونو په هغه هیواد کې په کار بوختي او اوسم ورته له سعودي څخه هیواد ته په تګ راتګ کې ستونزې پیدا شوې دي. نجیب الله لوخیل د دغه ستونزو په اړه معلومات راکوي.
اوس مهال د پاکستانی پاسپورټونو لرونکي افغاني مسافر چې د کابل په لار وطن ته راځي د افغانستان د حکومت جنرال قونسلګری دوی ته د مسافرت د سند په نوم یو پاڼه ورکوي او د کابل د هوایي ډګر مسؤلین ورته د دخول او خروج ټاپې د پاسپورټونو پر ځای په همدې پاڼو کې لګوي. خو د دوی له منځه سلګونه خوستي مسافرین چې د خوست د ولایتي شورا ودانۍ مخې ته راټول شوي ول وایي چې د سعودي حکومت د مسافرت په سند باندې د دخول او خروج ټاپې نه مني او یو شمېر مسافرین یې له ریاض نه بیرته کابل ته راستنه کړي دي.
نومی محمد انوار زه سعودي خمیس کې اوسېږم. موږ لاړو سفارت ته. سفارت کې راته ویلې چې دا ورکه دروازه لای په دې ورکو به تاسو رسمي ځای او بیرته به واپس راځي. اوس هم په کابل کې نه پرېګدی او په سعودي ایرپورټ کې موږ ته مشکل ده او د مو موټر او د مو کاروبارونه غل د پاتې دي.
زه رودګون نه زید له شلو لسوالې د خرکی کلو اوسېدونکو یم. کیس دا دي چې موږ د افغانستان کوم مهاجرین کوم مسافر چې راغلي دي باید غټول ته په پاسپورت کې د افغانستان اول دخلي ټاپ ورته ویل شي او دویم ټاپه سیلدا جن سپارې په افغانستان کې د افغانستان د خروجی ټاپ ورته ویل شي.
یو بل تن مسافر وایي چې سعودي حکومت ورسره په پاڼو کې ټاپې نه مني. د پوینا شلګونه کسان سعودي حکومت له ریاض بیرته راستنه کړي او ویزې وسوځېدي.
زه راز بدین امزه ما مخ ته کومه ورکه د افغان کنسول راکړې دي د ثبوت لپاره چې تاسو افغانیان ویزې راکړې. موږ ورکه راغلې د پاسپورت کې کابل کې خروج راتهونه وای ورکه کې راتهوای او سعودي ته ورسو هغه وای تاسو دولت لري تاسو د ورکه کې څنګه خروج او دخول وای. شلګونه کسان سعودي ته لاړ په سټه راو پاس کړې ویزې خرابې.
بلوري ته د خوست د ولایتي شورا غړي هم د افغانستان د کورنۍ او بهرنۍ چارو وزارتونو نه پکلک غوښتنه کوي چې په سعودي کې د افغاني مسافر ستونزو ته رسیدګي وکړي. د ولایتي شورا غړي عبدالولي واحد ځای وایي چې ولسمشر غنی د خوستي ولسونو سره د ټاکنیز کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې په خلیجي هیوادونو کې د افغاني مسافرو د ژوند او کار د ښه کولو لپاره به عملي اقدامات کوي.
موږ په مرکزي حکومت باندې خصوصا د بهرنیو چارو وزارت او کورنیو چارو وزارتونو باندې غږ کوو چې کاملا دغه ستونزې ته عاجله رسیدګي وکړي ځکه دا یو کس نه ده دوه نه دي دوه نه درې نه دي بلکې دا په زرګونو خلک دي. ولسمشر د خپلو کمپاینونو په دوران کې هم کلک ژمنه کړې وه چې دغه ستونزې به د خوستوالو لپاره حل کوي اما متاسفانه چې تر اوسه پورې دغه ستونزې ته رسیدګي نه ده شوې.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې دا مسله به لاس په لاس په رسمي توګه د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو سره شریکه کړي. هم غوښتل په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مطبوعاتي دفتر نظر هم ولرو خو د پرله پسې هڅو باوجود هم دوی سره د اړیکو په نیولو بریالي نه شو. د یادونه ورده دا مهال په خلیجی هیوادونو کې تر یو لک ډیر خوستي ځوانان په کاروبار او مزدورۍ لګیا دي چې په ټوله کې ورسره د دوی کورنۍ اقتصاد ښه شوی او خوست هم په اقتصادي او ودانیز لحاظ د پام وړ پرمختګ کړی دی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
په ټانګ کې د پښتو د نوموړي شاعر نثر نگار او جپو منتظر بیٹنی په یاد کې یو ادبي غونډه وشوه. په دې غونډه کې د سیم شاعرانو او لیکوالانو برخه واخیسته او د منتظر بیٹنی په کار او زیارې خبرې وکړې. زموږ همکار سلام محسود هم دې غونډې ته ورغلی و.
په غونډه کې د سولي پښتونخوا د مختلفو سیمو ادیبانو شاعرانو په ګڼ شمېر کې برخه واخیسته. په دغه موکې مقررینو د ارواښاد منتظر بیټانی د ژوند او ادبي خدماتو په باره کې په زړه پورې معلومات وړاندې کړل. سپین ږیری ادیب شاعر قیوم مروت د دغه غونډې او ارواښاد منتظر بیټانی ته د اوارډ وربښلو په باره کې وویل.
ټانک په تاریخ سے دا اولنۍ ځل دا چې شعور ادبی جرګې دا روایت قائم کړ خپل مشرانو ته د ایوارډ یا د غوډي یادولو پروګرامونه کوي. نن پروګرام چې کوم دا منتظر سے وره چې نامتو کسان شاعران ادیبان لیکوالان راغلي او ډېر لره لره راغلي په دې لحاظ دوی چې منتظر صاحب ډېر بختور سره وو چې دومره لوی خلق د دې پر راغلو.
د ډېر اسماعیل خان راغلي ادیب شاعر شمیم ګنڈاپور دغه خبره په دغه رنگ مخ بوتلے
کم د خپل اتلان یاد ساتي کم خپل مشران یاد ساتي کم خپل شاعران ادیبان یاد ساتي اغه زوندی کومونی منتظر صاحب اغه شخصیت دی چې پیر روخان د پښتو ټکی زیات کړی دی او منتظر صاحب اغه ټکو ته آوازونه ور کړی دی 5000 فونه 1300 آوازونه دا یو کتاب دی نو پکار دی چې دا سه کتابونه نور هم چاپ سي خدا سه مشران او ورزل مانزل پکار دی
د ارواشاد منتظر بیٹانی زوی بنات گل بیٹانی وویل
زو ډیر خوان شې چې کله دا سه پروګرامونه دی د پنوم بنوار و او پښی ازر سه ادی د یاران وینې زو دا محسوس ک چې دې نه زیاته خوشي بل نستا او نن زو روای داسې محسوسوم لکه پلار می چې دلته مخې ته ناشته زه یې نه غور
د شعور ادبی جرګې مشر شرافت علی وویل چې د شعور ادبی جرګې له طرفه هر کال د سیمې ادیبون شاعرون ته په دغه رنګ ایوارډ ورکول دا غوی د خدماتو ستاینه ده
تیر کال په 9 تاریخ کې مروه صاحب ته ایوارډ ورکړو او نن مو منتظر بیٹنی صاحب ته ایوارډ ورکړو منتظر بیٹنی یو ډیر ژپو او ادیب او شاعر وو نثر نگار وو کلم نگار وو هر اړخ په دچو
د غونډه په دوران کې مو شاعران هم ورشوا چې پکښې د یو څو شاعرانو د کلام نمونه په دغه رنگ دا
دا یو غټه مې وکړه زندگی کې چې مې نستا بس شاسو په زړګي کې او زه شاعر يم سترګور يم خپو هېګم فرق کوي شم زه په ګولو پازږي کې
اوس مړه ده هم پوره ده ودانا زمکه نغړی او ستوري لاسمانه او پروزګار پسې بنو تم لکوره کراتله چرته تیار لاسمانه
کتل بد د غاړې په زنجیر پورې ویدوم بیګا د فراق وړ یا په تصویر پورې ویدوم او خاوند بلتانه را باندې داسې چارې وکړې ګمان نکړم چې بیا به په شوګیر پورې ویدوم
د غونډې په ورستون شه د ارواشاد منتظر بیٹانی د بخشیش او په سیما کښې د پاخه امن د پاره په شریکه دعاګانې وغوښتلې شوې سیلاب مسعود مشال ریډیو ټانګ
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو پخو ګوري نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات داسې دي سندري ویونکي دي او که موسیقاران دي ټول د دغې مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کېږي
عمارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقۍ دپاره بل یو شاندار ځای دی انشاءالله دغه مسله به الله حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي اوردن کو زمونږ د مشال ریډیو د سحر خبرونه موردی چې په دغه ځای پای ته رسی راتون کې خبرونه کې به زمونږ نور ملګری راځي د لړۍ به تر شپږو بجو پورې دوام لري د سحر د خبرونو نه خپل کوربه شاهین بندر له اجازه ورکې هر چرته چې ښه آباد او بریالي اوسه
پسر لرا شتیر شمو پکی دیدار نکو ما سر فکر شی چیو بل تازار نکو ماسر فکر شیشی او بلتا ازارون کو ہے ازارون کو اثر لرا شکیر شمو پاک دیدارون کو ماسر فکر شیشی او بلتا ازارون کو ہے ازارون کو I'm not سکھو چھ جن پہ سرکار ماسٹر فکر شیچی او بلتا دار قرار نکو ماسر